وخت د غرمې یو بجه سو د مشال ریډیو په بلګړې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. په شمالي وزیرستان کې د پر کورونو ډزې او توغندي د مرګ ژوبلې رپورټونه د خیبر پښتونخوا د واکمن طریقې انصاف ګوند د مشر عمران خان د پولیو د څاڅکو په اړه د طالبانو خاص د نیټو پر سامانونو د لارو تړلو پر لارې چلونکو باندې اغیز د ډرون بریدونو په اړه متضاد شمیرې او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. په پای کې تاندې هلي ونیس پروګرام لرو. په پای کې به وروال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په شمال وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي کمپاین مشري کوي او د تهران ایچ ام پروګرام په اړه نن د شپږو ځواکونو هیوادونو او ایران ترمنځ خبرې بیا پیلېږي. په شمال وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندي ورولې دي چې پکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. د سیمو اوسیدونکو وایي دا بریدونه په امیر علي کې شوي دي. د دوی په خبره په اشیرین هوټل د توغندي لګیدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. په امیر علي بازار د ماټر ګولۍ لګیدو په پیښه کې یو بنوڅای مزدور او دوه افغان کډوال وژل شوي دي. پر یو کور د ګولۍ پریوتو په پیښه کې یوه ښځه او درې بچې وژل شوي دي. البته د پاکستان امنیتي سرتیری یا پولیټیکل انتظامیه د دې خبر نه تردید او نه هم تصدیق کوي. تر دې مخکې پرون په کجوري کلا په موټر ځانمرګي برید کې څلور امنیتي سرتیری وژل شوي او 15 ژوبل شوي ول. د انصار مجاهدین په نوم وسلوالې ډلې د برید پړه منلې وه. دې ډلې ویلې ول چې دا حمله یې د طالبانو پخواني مشر حکیم الله مسعود د بدل اخیستو لپاره کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی به په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکولو کمپاین مشري کوي. تېره ورځ د نوښار په اکوړه کې د جمعیت علما اسلام سین له مشر مولانا سمیع الحق سره یو ځای دا کمپاین پرانیست. نوموړي ویل دوی له طالبان غواړي چې د پولیو مخنیوي پر څاڅکو ورکوونکو د حمله نه کوي.
ساری پښتونخوا کې ګورنمنټ
ټول د پښتونخوا حکومت مولانا سمیع الحق صاحب زو مونږ ټول به په شریکه پولیو کمپاین چلو او زمونږ به پوره پوره هڅه وي چې کم د پولیو څاڅکي ورکوونکي دي هغوی ته تحفظ ورکو. کم چې د طالبانو ډلې دي یا څوک هم دي هغوی ته اپیل کوو چې د دې غریبانو پناه کول او وژل دا د اسلام د پاکستان او انسانیت خلاف دي.
مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې په یو فتوا کې د پولیو او نورو ناروغیو مخنیوي واکسین په اسلامي شریعت کې جایز بللی ول. خو د انصار المجاهدین په نوم یو وسلوالې ډلې ویلي دي چې عمران خان دی د پولیو واکسینو له کمپاینه لاس واخلي. پاکستان ویلي دی عبدالقادر ملا ته د مرګ سزا ورکول د بنگلاديش کورنۍ موضوع ده. د خبره پرون د وزیر اعظم امنیتي او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا پر وخت وکړه. نوموړي له بنگلاديشي حکومت وغوښتل چې د پاکستان سفارت دی وساتي. د دازکه ویل چې پرون په ډاکه کې خلکو د پاکستان ضد مظاهره وکړه او د پاکستان سفارت ته د ننوتو هڅه وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان بیرغ هم وسوځاوه. سربیره پر دې د بنگلاديش حکومت هم پاکستانی سفیر د احتجاج په توګه وربللی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازي کای ایدا ویلي افغانستان او امریکا باید د امنیتي تړون په اړه خپل اختلافات د خاموش ډیپلوماسۍ لارې هوار کړي. له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت کای ایدا ویل ضروری نه ده چې واشنگټن او کابل رسنۍ له خپل ټولو اختلافاتو خبري وساتي. د ویل هیلمن دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون به لاسلیک شي. د افغانستان د سولې بهیر په اړه د یو پښتنې په ځواب کې کای ایدا ویل د پاکستان کردار د تل مایوسه کړی دی.
I'm very disappointed about the Pakistani role.
زه د پاکستان لکردار ډیر مایوس یم. تر کلونو موږ ډیر سادهګانو. هر وخت چې پاکستان اشاره ورکړي چې همکاري ته تیار دي موږ منلې ده او باور مو باندې کړی دی. زه فکر کوم چې کوم د افغانستان اور ونه واجه نو د پاکستان اور به لا شدید شي.
قاعده پر نړیوال ټولنې شدید انتقاد وکړ او ویل چې نړیوال ټولنې تر کلونو د افغانستان په اړه په هیڅ برخه کې هیڅ استراتیژي نه لرله. له نوموړي سره په دې اړه نور مرکه د مشال ریډیو په خبرونه کې اوري. نن د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران چارواکي د تهران اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. په ویانا کې کېدونکې دا خبرې به له ایران سره د سوي تړون پر عملي کولو مرکزوي. د نومبر پر 24 لنډمهالې تړون تر مخه ایران به د اقتصادي بندیزونو نرموالي په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي. د تیرې پنجشنبه په ورځ تهران د احتجاج په توګه خبرې بندې کړې ځکه چې واشنگټن 19 ایراني شرکتونه یا کمپنۍ او وګړي د اوسنیو بندیزونو په تور لیست کې اچولي ول. د ایران پر دې عمل سربیره د دسمبر له 9 تر 12 به په یوش پاسو خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړل شوی. د نړۍ په شپږو ځواکمنو هیوادونو کې امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني شامل دي. امریکا له جنوبي سودان خپل یو سلوشل ډیپلوماټان او د سفارت کارکونکو استلی دي. امریکا دا ګام 13 ورځ هلته د روان تاوتریخوالي له کبله اخیستی دي. برتانیا هم ویل دي چې د خپل سفارت ځینی کارکونکو له هغه ځایه باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي دا سشکاري چې په جنوبي سودان کې تاوتریخوالی خپریږي. د یکشنبې له ورځې راهیسې په روانه سخته جګړه کې تر 1500 پورې کسان وژل شوي دي.
خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. په شمالي وزیرستان کې په کجوري چک پوسټ د برید وروسته فوج نن په میرالي کې پر کورونو او نورو ولسي ځایونو ډزې کړي او مرګ ژوبله پکې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان له طالبانو خواست کړی چې ماشومان ته د پولیو د څاڅکو مخالفت دی نه کوي ځکه د پوینا داسې کول د اسلام، پاکستان او انسانیت خلاف دی.
طالبان گروپ اس اپیل کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے.
او د نیټو د لارو تړلو پر لاري چلون کو څه اثر پریستی دی؟
4700 بنیادم شو د دوه روزګار دی
یاره کم از کم زمونږه با 1500-2000 روپے ورس کېدل او اوس 200 هم نگی.
او آیا پښتنې شزي په سیاست کې برخه واخلي او څنګه؟
زمه کې د خوخو کورونو خجروزی او مونږ چې د مخالفو په پښتو کې وتوی چې فرزداري دا فرزداري څه دی روبت سیاست ته او دې ته دي کې ورستنی کول چې زمونږ د دې ته وګوري. او
دا به په تاندې هلي اونیز پروګرام کې واوري. خو سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په شمالي وزیرستان کې تر پرونی ځانمرګ بری درستانه امنیتی سرتیرو ډزې کړې دي او توغندي اورولې دي. د ځای خلکو په وینا د میرالی پور شیرین هوټل د توغندیو لګېدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او د میرالی په بازار او شاوخوا کې هم دغه توغندي او راکټ لانچري پریوتې دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال را سره د ټلیفون په لاندې تاسو ته کوم په ډېر کې تازه حال را سره شریک کړی.
مننه عبدالرحی کاکړ څنګه چمګه په وړاندې خبرونه کې په دې اړه کوم معلومات شریک کړل. تر اوسه پورې هم هغه دوه دیش پورې چې کوم د ځایي خلکو په وینا په دې کې دوه دیش ولسی وګړي وژل شوي دي چې په دې کې په یو هوټل کې 25 کسان او دې سره په یو موسیقي کلی کې په یو کور کې چې کومه ګوله پرې وتې ده په هغه کې یو مهمان او هغه دوه لوڼه او یو ماشوم به وژل شوی دی. دغه رنګ نور د دېنه علاوه چې کوم دي ولسی وګړي چې په هغه کې د بنو او دوه افغان کډوال هم شامل دي. ټوټل یعنی دوه دیش ولسی وګړي په دغه سهار نه چې کومه بمباري شروع ده په دې کې وژل شوي دي. البته خلک دا وایي چې میرلی بازار کې چې کومه شیلینګ شوی دی هلته په جومات کې هم زیاتره خلک ښایي چې په دې کې مرګ ژوبلې امکان دی. خو دغلته چې کوم دی امنیتي ځواکونه دغه په قبضه کې اخیستی دي. میرلی بازار په مکمله توګه بند دی او خلک نشي کولی چې دغلته لاړ شي. نو دغه شمېره تر اوسه پورې بیا معلومه نه ده. نور چې کوم د موسیقي کلی خلک دي او آی پی دغه د توچی خوړغړ او نور چې کوم سیمې دي هلته د سر د پنا په غرض تللي دي. او نور سیمو کې هم چې کوم دی په خلکو کې یاره ترخه ده او دوی ده یاره لري چې دا سینا چې دغه بمباری یو ځل بیا پیل شي، نو دی وجه نه خلک کوشش کوي د بازار سره نږدې چې کم کلی دی هغه خالی کوي، نورو سیمو ته دوی ته کوي. دا به هم وایم چې دا سیمې چې کم خلک دي،
دا پښتنه مې کوله چې دا خو بهرحال د خلکو خبرې دي، خپل تاسو له حکومت سره رابطه سوي فوج یا پولیټیکل انتظامیه د دې ټولو پیښو تصدیق د دې مرګ ژوبلو د دې هر څه کوي کنه؟
تر اوسه پورې مونږ په بیا بیا پولیټیکل انتظامیه او د غرنګي امنیتی چارواکو سره تماس نیسو، خو په دې اړه هیڅ موقف اعلان مخې ته نه راځي. البته چې کوم شمیره د غزایی خلکو مونږ ته خودلې، د هغه خلک چې څوک د غلطه موجود دي یا د غلطه تللی دي، په کم کورونو ته تللی دي، په هغه کې زنانه لیدلې دي، داسې نور هم شمیره دوی ښایي، خو تر اوسه پورې هغه تصدیق نه ده چې دلته شخصي کلینیکونو باندې ګولې پرېوتې دي، هغه په نخښه شوې دي، او د غرنګي جماعتونو باندې هم پرېوتې دي، خو هغه شمیره لا مونږ چې کوم دی نه ده ویلې، ځکه چې هغه پوره تصدیق نه دی شوی. البته انتظامیه چارواکي په دې اړه تر اوسه پورې هیڅ موقف نه وړاندې کوي.
ډیر مننه. په دې اړه نور تازه حال به له اوریدونکو سره وخت پر وخت شریکوو. چې په شمالي وزیرستان کې پرون د په کجری چک پوسټ وروسته د برید وروسته امنیتي سرتیرو نن په میرالي کې شاوخوا ډزې، راکټ لانچري او میزایل توغولي، چې په هغه کې د 2 کسانو د مرګ خبر راځي. البته نه فوج او نه پولیټیکل انتظامي د دې پیښو تصدیق او نه هم د مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. او سم یو بل رپورټ راځو د پاکستان قومي اسمبلی کې جمع کړل سوي رپورټ کې ویل سوي دي چې تیر کال کې د غیرت په نوم 892 تنه وژل سوي دي، دا رنګ د زیاتی او تشدد 1500 زیات کیسونه هم مخې ته راغلي دي. بشري حقوقو په اړه په دې رپورټ کې نور څه ویل سوي، راځي د مشال له همکارۍ اورو.
د بشری حقوقو د پارا قائمه کمیټې قومي اسمبلی کې په خپل جمع کړی شوی بیان کې ویلي، تیر یو کال کې د غیرت په نوم 892 کسان وژل شوي دي، دا شان په زنانو او ماشومانو د تشدد او زور زیاتی تر 1500 زیات کیسونه مخې ته راغلي. د دې ترڅنګ ټول ملک کې په مذهبي ځایونو 55 حمله شوي، 101 کسان په تیزابو سوزول شوي، او دا رنګ تر 2500 زیات مختلف کیسونه ریکارډ کړی شوي دي. د مختلفو تنظیمونو لخوا را جمع کړی شوی د ریکارډ کې خیبر پښتونخوا کې په زنانو د تشدد 240، په ماشومانو د تشدد 215، په مذهبي مقاماتو شپږ حمله، او د فرقیزون خطو 220 پیښو په ګډون تر زرو زیاتې پیښې ریکارډ کړې شوې دي. د ذکر شوی پیښو او رپورت په اړه مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټې ممبر جسټس ریټایر افتخار احمد چیما نه تپوسو کو، نو هغه دا د اندېښنې وړ وګرځولې او زیاته کړه چې د قسمه پیخو مخنیوی د پاره با سختې سزاګانې ورکول وی دی. زیاتوی
زرابی لغزش اگر اور نرمی اور اگر کمزوری دکھائی گئی حکومت کی جانب سے
دیکھ کا حکومت لگ نرمی او کمزوری او خود لا نو بیا بکل هم پدی قابو اون مندیشی د دې د پاره کمیټه وړاندې هم خپل سپارښتونه وړاندې کړی دي. او زنن بیا هم ویم چې که هر څوک وی خو چې د بشری حقوقو خلاف ورزی وکړي، پکار د چې هغه ته سخت سزا ورکړي شي، او د یو ټیس کیس په هیڅ انجام ته رسول شي، نو دې سره به خلکو ته یو پیغام لاړ شي، او بیا به څوک د بشري حقوقو خلاف ورزي نه کوي او نه به حکومت دا برداشت کوي.
همدارا سکلا مشال ریډیو د بشري حقوقو د پاره کارکونکو ادارې هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پښتونخوا د نائب چیئرپرسن شیر محمد خان نه تپوسو کو، نو د اوی چې اصل شمیره د ذکر شوی شمیره نه ډیره زیاته ده، او د بشري حقوقو د خلاف ورزي دوه لوی وجي دي، چې پکې یو د حکومت غیر سنجیدګي او دویمه د خلکو کملمی او ناپوهی ده. د زیاتوی
زما په نسبانه خود ریاست ادارې چې څومره دي، په کار کې هغه یو مستقلی او پالیسی جوړو کې واغې کې به هیڅ چا د پاره هیڅ قسم استثنا نه، او ټول خلکو سره څوک د جرم کې ککړ دي ملوث دي، هغه خلاف پر عملیات دي هغه جاری وساتي. نو زما یقین دی که اخلاص وي او د ریاست ادارې جديد هغه دا اراده وي او نیت وي، نو زما خیال دی د خلکو یو کم 10% خلک دي هغه د دې سره مرسته کول غواړي، او هغه به د دې په شابه نه ولاړ وي. زما یقین دی چې دا به کامیاب شي.
قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی رپورت کې دا هم ویل شوی دي چې وفاقي او صوبایي داخله وزارتونه او ادارې د بشری حقوقو د پاره کار کوي، او د څه قسمه شکایت درج کولو د پاره ټولو محکمو کې خصوصي مرکزونه جوړ کړی شوی دي.
د مشال ریډیو د خبريال رپورت مو اوریدي چې د بشري حقوقو او د غیرت په نوم د مرګ شوب لپاره یو رپورت کومه اسمبلی ته وړاندې شوی، دا تفصیل مو اوریدي. نن سهار په اسلام آباد کې د اته مسلمان طریقې کوونکو ملکونو یو غونډه پیل شوې ده، چې پکې په دوارخیز تعلقاتو او تجارتي معاهدو خبرې اترې روانې دي. په دې وادونه کې پاکستان، ایران، انډونیشیا، ملیشیا، نایجیریا، ترکی، بنگلاديش او مصر شامل دي. تفصیل به د مشال ریډو له خبري اړه وورو.
اته مسلمان ترقی کون کی ملکونو ڈی ایٹ وزارتی کونسل شپارسم اجلاس نن سحر په اسلام آباد کی شروع شوه دی چې مشری د پاکستان وزیر اعظم قومی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز کوي. په دې اجلاس کې د ڈی ایٹ ملکونو خارجه وزیرانو او اعلی چرواکو ترمنځ اقتصادي تعاون په معاملو خبرې اترې روان دي او امکان لري چې د دې ملکونو ترمنځ تجارتی معاهدو په عمل درآمد به فیصله وشي. د دې اجلاس په اړه د بهرنیو چارو کارپو او پېښور یونیورسيټي پروفیسر سرفراز خانوای دا اجلاس نه صرف وخت ضایع کوي بلکې کمی وسایلو ضیاع هم ده. دې زیاتوي چې داسې اجلاسونو نه تر اوسه پورې څه فائده نه ده ترلاسه شوی.
پدې کې ایران دی، انډونیشیا دی، پاکستان دی، نایجیریا دا. پاکستان چې دی ایران سره گاونډي ملک دی، په یو درې قسمه شونو کې سره انوالو دی، ایسیو نوالا تر بایلیکٹرل معاہدوں کے اور اس طرح جڑے گی. تعلقات ٹک ندی، سیاسی تعلقات ٹک ندی لم سبا. اور انڈونیشیا سرا دا پاکستان اس کی سبسٹانشل تجارت نشتا، نائجیریا سرا سبسٹانشل تجارت نشتا دا دوارو میں سسی یا گاؤنڈ چوب کی سرا دا سے مسائل دی چاہیو بلکہ مدد کولیشی یا حل کولیشی ما خال دے دا صرف ٹائم پاس کول دی.
پدی اجلاس کی ایران او ترکی خارجہ وزیران، انڈونیشیا نائب خارجہ وزیر، ترکی وزیر اعظم خصوصی مشیر او د دې تنظیم غړي ملکونو اعلی چارواکو په اجلاس کې ګډون کړی دی.
په اسلام آباد کې د ډی ایټ یا اته ترقی کوونکو مسلمان ملکونو غونډه په دې اړه مو رپورټ اورېدی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دی به په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ناروغي مخنیوي کمپاین مشري کوي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه په ورځ د نوښار پاکوړي کې د جمعیت الاسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره تر لیدو وروسته خبر اعلان وکړه. څو ورځې مخکې مولانا سمیع الحق په خپلې یوې فتوا کې د پولیو مخنیوي څاڅکي شران جایزه بللې وو. په خیبر پښتونخوا کې د ګذر ناروغي مخنیوي څاڅکو ورکول کمپاین هم د چهارشنبه له ورځې پیل شوی. نور په دې ریپورت کې اورو.
عمران خان نوخار اکوڑا خټک کې د پولیو ضد مهم پرانسته ماشومان ته د ساسکو ورکول نه وکړه. په دې موقع د جامع حقانی محترم مولانا سمیع الحق، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صحت وزیر شوکت یوسف زئی هم موجود وو. د پرانسته په موقع عمران خان غونډې ته وینا کې ویل چې زه په خپل د پولیو ضد مهم مشري کوم او ډیر ژر به خیبر پختونخوا د پولیو جراثیمونه پاک صوبه جوړ شي.
ساری پختونخوا کی گورنمنٹ، مولانا سمیع الحق صاحب، میں، ہم سب یہ پوری پولیو کی کیمپین چلائیں گے.
ٹول دا پختونخوا حکومت، مولانا سمیع الحق صاحب، زو مونگا ٹول با پشریکا پولیو کمپاین چلاو، زکه چې زمونږ د بچو راتلونکو په خطر کې دی. نه به څوک د دې سیمې خلک بهر ملک ته پریږ دی او نه به څوک بهر نه دلته کې راځي. او زمونږ به پوره پوره هڅه وي چې کم د پولیو څاڅکي ورکوونکي دي هغوی ته پوره پوره تحفظ ورکو. او څوک چې هم د پولیو خلاف کمپاین کوي، کم چې د طالبانو ډلې دي یا څوک هم دي، هغوی ته اپیل کوو چې د دې غریبانو پناه کول او وژل د اسلام، د پاکستان او انسانیت خلاف دي.
طالبان گروپ اسے اپیل کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے.
د پولیو ساسکو شرعی حیثیت په اړه مفتی فضل منان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې خپلو ماشومان لا پولیو ساسکی ورکول د مور او پلار فرض دي او داسې نه کولو باندې هغوی ګناګاری کی. هغه زیاته کړه
ساسکو کې زمونږ پارم پیدا دا د ماشومانانو د پیرا پیدا دا. او پولیو دا یو داسې خطرناک مرض دی چې ردی نه هر چا ته مشکل جوړیږي، یوازې کور ته نه بلکې د علاقې خلکو ته د دې نه مشکل جوړیږي. دارنګي جماعتونو کې دا غي نه مشکل جوړیږي او حتی چې موږ په خپلو سترګو باندې کې په بار ملکونو کې ولیدل چې د پاکستان نه خلکو ته ډېره زیاته الرژي ده. دا په دې وجه باندې کې چې دا پولیو دا په پاکستان کې شته دی او خاص کر په قبایلو علاقو کې. نو پولیو ساسکی دا بالکل جایز دی.
د پام وړ ده چې د پاکستان حکومت د شمیرې تر مخه روان کال کې د پولیو 15 او 99 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 250 قبایلي سیمو او د 100 تصدیق خیبر پختونخوا کې شوې دي. او دې ته د هم پام وي چې د صحت نړیوالې ادارې د رپورت تر مخه د ترهګرۍ او ناپوهۍ سره سره پولیو کارکونکو ته د حکومت لخوا په وخت تنخوا نه ملاوېدو خلاف احتجاجونو له وجې هم پولیو ضد مهمونه متاثره شوي دي.
د پولیو پر ضد کمپاین د تحریک انصاف د مشر عمران خان له طالبانو خواست چې د پولیو د څاڅکو مخالفت نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف او جمهوری اسلامي غړو په افغانستان کې میشتو بارنیو ځواکونو ته د سامان وړونکو ګاډو پر مخ لا هم لارې تړلې ساتلې دي. دا کار دوی د نومبر له 23 نیټې پیل کړو چې لا هم د پښتونخوا په 50 ځایونو کې روان دي. د دې له کبله د ګاډیانو ډرایورانو او ترانسپورټ سره د تړلو کسانو کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي له اړخه د ناتو سپلای خلاف احتجاج لا اوس هم دوام لري. د کوم په وجه چې د ناتو او افغان ترانزیت ټریډ لاندې افغانستان ته سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو او مالکانو سره سره د ترانسپورت سره تړلي نور خلکو روزګار هم اغیزمن شوی دی. د 23 نومبر نه پیل شوی د خیبر پختونخوا 15 ځایونو کې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي کارکنانو احتجاجي کیمپونه لګولي دي، کوم کې چې پړومبو ورځو کې د دغه ګوندونو مشرانو سره سره ګڼ شمېر غړو ګډون کولو. خو اوس دغه کیمپونو کې د سکول او کالجونو زده کوونکي ناسته کوي. په حیاتآباد ټول پلازا کې د انصاف سون فیډریشن یو غړی د ناټو سپلای د بندیز په حق له صدارنګ وویل،
مونږ دا نه غواړو چې دا وشي کیونکی امریکا سره ډرون حمله کوي
شمالی او د تحریک انصاف او جماعت اسلامی د احتجاج په وجه پاسونو گاڑی ولال دی چې په زرګونو خلکو روزگار زری اغیزمن شوی دی.
ما نوم ده محمد حسین، د خیبر اوسیدونکی، ترانسپورت شعبه سره تعلق ته تقریبا لس دولس را گاڑی چلیږي. فی گاڑی باندې درې کسان وینو دا اوس 37,000 بنیادم شو دو روزګار دی. هزار وخت د نیټو په وجه باندې ولاړ دی ډېر.
دغه شان د پیښور پر رنګ روډ د غټو ګاډو یو ګودام کې اپریټر د خپل روزګار په حق له صدارنګ وویل،
نیټو والا کنټینر بندې شوی دی نو کاروبار خو دې سره زموږ ډېر زیات خراب شوی دی یاره. کم از کم زمونږ به 1500-2000 روپیه ورځ کېدل، اوس 200 هم نه کی
ګل نبی. نو کاروبار به په دې وجه خراب دی چې ټریلی بس ته مالی بند کړی نه کنه، بس حالات ډېر خراب کړی. کار به 1200-1300 روپیه کوي، اوس 200 هم نه کی.
بیا د جماعت اسلامی ویان اسرار الله ایډوکیټ وای چې دوی د ډرون بریدونو خلاف احتجاج په توګه د ناټو سپلای لارې بندې کړي دي، او تر څو پورې چې امریکې په قبالي سیمو کې د ډرون بریدونه نوي بند کړي د دوی احتجاج به جاری وي.
بنیادی طور سره خو دا درنه چې دی دا د ډرون حملو خلاف، نو موږ خو پروګرام دی چې د ډرون حملو خلاف ته احتجاج کې دا نور وسی کوو.
دا یادونه ده چې په پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف په وینا دغه د ناټو سپلای احتجاج کې صوبایي حکومت هیڅ یو غړی برخه نه اخلي، او دا ځایي پولیس له اړخه د جماعت اسلامي او تحریک انصاف ځینې مشرانو خلاف شخصي ګاډو ته نقصان رسولو په سبب اف آی آر هم جوړ شوی دی.
د نیټو د ګاډو درولو په اړه باندې د ترانسپورت ټران ته رسیدلی تاوان په دې اړه رپورټ اوریدی. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې د ډرون حملو په اړه شمیرې له هم لانجمنې دي. د رپورټ تر مخه تر اوسه یوې حکومتي ادارې هم د بې پایلټ الوتکو د حملو کره شمیره نه ده ورکړلې. رپورټ وایي د ډرون بریدونو په اړه ټول ارقام په اندازو ولاړ دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان وای ځانګړی رپورټ یې د ژورو تحقیقاتو تفصیلي مرکو په دې اړه د سو څېړنو پر بنیاد جوړ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم ډرون بریدونه د پاکستان د سیاست یوه مهمه برخه جوړه سوې، خو د بریدونو او پکې د وژل سوو کسانو په اړه ورکړل سوی تعداد ټول په اندازو ولاړ دی. ډان زیاتوي د پاکستان جاسوسي ادارې وایي له کال 2004 راهیسې تر ننه پورې په مجموعي توګه 344 ډرون بریدونه سوي دي. د فاټا سیکریټ دا شمیر 325 یادوي. دا شان که څه هم حکومت په رسمي توګه شمیرې نه دی ورکړي، خو د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار سینټ ته په لیکل شوي بیان کې ویلي وو چې له 2008 راهیسې 312 ډرون بریدونه سوي دي. د دې ترڅنګ ډان ورځپاڼه د یوې امریکایي ویبپاڼې لانګ وار جرنال حواله ورکوي چې وایي په پاکستان کې د بې پایلټه الوتکو 353 حملې سوي دي. لندن میشت بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم دا تعداد 380 او دی نیو امریکن فاونډیشن یې 304 شپېته یادوي. ډان ورځپاڼه زیاتوي نه یوازې د حملو بلکې په ډرون بدونو کې د وژل سوو کسانو مجموعي شمېره هم کره نه ده. لکه د مثال په توګه یوه سرچینه په ډرون بدونو کې د وژل سوو 19 وګړو شمېر 144 او بل حکومتي اداره 295 یادوي. دا شان فاټا سیکریټ بیا په ډرون بدون کې د وژل سوو کسان لپاره د ځایی او بهرنیو لفظونه استعمالوي وای لکال 2004 راهسی په داسې حملو کې په مجموعي توګه 2293 کسان وشل سوي چې پکې 1113 ځای خلک دي. هم دا چند د داخله چار وزیر چودري نثار سنټ ته وویل چې له 2008 کال راهسی په ډرون بدونو کې 2116 ترګر وشل سوي چې پکې یوازې وشپېته ولسی وګړې دي. دارنګه د ډان اورسپانی په وینا بیرو اف انویسټیګیټیو جرنالیزم بیا د ډرون بریدونو د وژونکو شمیر 1609 یادوي. اورسپانه پر مخ لیکي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټانو بیا په پېښور های کورټ کې کوم ریپورت جمع کړی دی په هغه کې ویل سوي چې له 2008 کال بیا تر 2012 پورې په 100 ډرون بریدونو کې چې کوم 1455 کسان وژل سوي هغه ټول ولسی وګړي دي. ریپورت وایي کله چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دوت محمد خان د دغو ولسی وګړو نمونه وپوښتل نو سخت حیران سو چې لفاټا سیکریټ سره لسره د دې خلکو نمونه نه وو. آن تر دې حده چې د کومو 46 بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو ذکر یې کړی وو د هغو نمونه هم ورسره نه وو. تاسو د ډرون بریدونو د متضادو شمیرو په اړه باندې د ډان ورسپانې ځانګړی ریپورت اوریدلی. په خیبر پښتونخوا په پېښور کې په پرس کلب کې د کوهټي چرچ په ځانمر کې برید کوونکي د وژسو خپلو خپلوانو سره مرستې سوي دي او په خلکو کې ځینې خوراکي شان او نورې پیسې ویشل سوي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
نن ماسپخین به پیښور پریس کلب کې د پنجاب سره تعلق لرونکي د عیسایانو ورورولې ډلې هم د پنجاب د چرچ یو مشر رابن جان په مشرۍ کې د پیښور کوټه چرچ ځانوجون کې بمی چودنو متاثرینو کې خوراکي توکي او امدادي چکونه تقسیموي. د عیسایانو د تنظیم او د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلې یو غړی نوید جاوید پیارا وایي چې کوټي چرچ چودنو کې د دوی خوشا 213 کسان متاثر شو او هغې ټولو کې به د پنجاب د چرچ پادری رابن جان نن زخمیانو او د وژل شوي خپلو خپلوانو کې خوراکي توکي او نغدې پیسې تقسیموي. د دوی وینا وه چې په دې حق له دوی د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو او ضلعي انتظامیې ته هم بلنه ورکړې ده. یادونه وړ ده چې د روان کال د ستمبر میاشت کې پیښور کوټي چرچ باندې 2000 وژونکي چودنې شوې وې چې پکې د سرکاري میرے ترمخه د اویا نه زیات کسان مړو او د یو سل ډیر شنه سیوا کسان جوړل شي وو.
په دې اړه مو د کوهټي چرچ یا چکم کلیسا په هغه کې د وژل سو خپل خپلوانو په منځ کې به ځینې خوراکي شان او پیسې ویشل کېږي. په دې اړه د مشال د خبريال ریپورت اوریدي. د پاکستان په میدانی علاقو کې د یخنۍ په شدت کې اضافه شوې ده چې له کبله لړه یا دوند کې هم زیاتوالی راغلی دی او د زیاتې لړې په وجه د پېښور نه تر لاهور پورې موټروې باندې ټریفیک او دارنګه لاهور فیصل آباد اسلام آباد او پېښور هوایي ډګرونه باندې هم الوتکو الوتل ځنډول شوي دي. په دې اړه مشال ریډیو د خبريال ريپورت اورو.
د پاکستان په ميداني علاقو کې د تیر دوه ورځو راسي ډېر لړه خوره ده چې ورسره د خلکو تګ راتګ او لاهور اسلام آباد او پېښور هوائي ډګرونو باندې د جازونو پروازونه هم ځنډولې شوې دي او دارنګ د مختلفو ترافیکي پیښو په نتیجه کې د شپږو نه زیات خلک مړو او 500 نه زیات جوبل شوې دي. د موټروي پولیس ویان سید عمران مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د لاهور پېښور پورې په موټروي باندې د ماخام شپږو بجو نه تر سهار لسو بجو پورې سخته لړخوره وی او دغه دوران حد نظر صفر وی چې لکبل یو شمیر ترافیکی پیښې هم شوې دي چې لامل یې دوی موټروی د هر قسم ټریفیک لپاره بند کړی ده. د نوموړي په وینا چې لاهور ملتان او د پېښور نه سوابي پورې د لړې په شدت کې ډیر زیاتواله راغلي دي او په دې وجهي ټول ټریفیک جرنلی سړک یا جی ټی روډ ته منتقل کړي دي. د موټروی ترجمان سید عمران زیاته کړه
سفر کون کو تا مونگ دا مشوره ورکو چې کله هم هغوی د سفر پروگرام جوړ کی نو کوشش دی کوي چې د سحر لسونه تر ماخام شپږو پورې سفر وکړي او چې څنګه سفر شروع کړي نو د موټروی پولیس هیلپ لاین نمبر 113 باندې د څه قسمه پیښې صورت کې رابطه کوي او د ګاډي چلولو په وخت موبایل فون موسیقي یا ریډیو بالکل نه اوري او دغه رنگ دې سایډ شیشې پاکی کړي او د لړې لپاره مخصوص لیټونه دې استعمال کړي.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د موسمیاتو د محکمې یو اعلی چارواکي فاروق ډار نو پختل نو هغه اووی چې تر د بارانونو بعد د لړې دا سلسله جاری وي.
جب تک کوئی ملک میں اچھی بارشیں نہیں ہوتی اس وقت تک یہ فوج کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا. البتہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ
تر سو چې په ملک کې خډیر بارانونه نوي شوي تر هغه بعد د لړې دا سلسله روانه وي.
تاسو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدي او اوس هم یو نیمه بجه سوي ده. بوریوال کاکړو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان امنیتي سرتیرو د خلکو پر کورونو او بازار توغندویر ولیدي چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د سیمو اوسیدونکو وایي دا بریدونه په امیرالي کې شوي دي. د دوی په خبره په شیرین هوټل د توغندویو لګیدو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. پر امیرالي بازار د ماټر ګولیو لګیدو په پیښه کې یو بنوڅی مزدور او 2 افغان کډوال وژل شوي دي. پر یو کور د ګولۍ پریوتو په پیښه کې یو ښځه او 3 بچي وژل شوي دي. البته پاکستان امنیتی سرتیرو یا پولیټیکل انتظامی د دې خبر نه تردید او نه هم تصدیق کوي. په شمالي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ولیدی چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي څاڅکو ورکول کمپاین مشري بکوي. تیر ورځ د نوشار په اکوړي کې د جمعیت علماء اسلام سین له مشر مولانا سمیع الحق سره یو ځای د دې کمپاین پرانیسته وکړه. پاکستان ولیدی چې ملا عبدالقادر عبدالقادر ملا ته د مرګ سزا ورکول د بنگلاديش کورنۍ موضوع ده. پرون د وزیر اعظم امنیتي او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته د وینا پر وخت له بنگلاديشي حکومت وغوښتل چې د پاکستان د سفارت ساتنه دی وکړي. او نن د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو او ایران چارواکي د تهران اچمی پروګرام په اړه خبري بیا پویلوي. په ویانا کې کېدونکي دا خبري به له ایران سره د سوي تړون پر عملي کولو مرکوز وي. بوروال کاکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار د نن ورځپاڼې لوستي او د دوو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیرې نهې په ورځ د کابینې د قومي سلامتۍ غونډه کې فیصله وکړل شوه چې د امن په خاطر به د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو اخیری سنجیده کوشش کولای شي او د دې وروسته به بیا په نورو لارو چارو غور کیږي. د ادارې په وینا چې دا وخت پاکستان کې د جنگ پرنګ صورتحال دی، نو باید چې د مذاکراتو او امن لپاره تحفظات او شرطونه بل په لوکې خودل شي او د طالبانو مشروالي د مذاکراتو میز باندې راغونډ کړي شي. ادارې زیاتوي چې به هر حال د طالبانو سره مذاکرات او د ممکن جنگ په تناظر کې د ارباب اختیار امریکای د خارجه چارو د وزیر جان کیری هغه بیان په نظر کې وساتلې شي چې پکې هغه ویلی وو امریکا به یو یو د القاعده رهنما وجني. نو په نړیوال کچ دنیا د پاکستان سره د امن کوششونو کې ملګری ده او افغانستان او پاکستان کې د القاعده د اهم مشرانو د وژنې وروسته قیدا تقسیم شوی ده. دریا اخر کې لیکي اوس هله ساتل پکار ده چې د مذاکراتو په حق له طالبانو په فوري توګه جواب د حقیقت نه بعد د دې وطن اوسیدونکو ته یو خزیره تر لاس شي. بل پلو جنگ ورس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د تیری اوګدی مدیر اخسي ملکی سلامتی او یووالي ته د زیان رسولو په خاطر تر هغه مختلف منسوبي جوړوي او دوی غواړي چې پسنا سره جوړ د مختلفو مسلکونو ترمنځ نخت شروع کړي. د دې لپاره د کراچۍ، پېښور، کوټې او مګلګل بلدستان په ګډون د پنجاب مختلفو خارونو کې وخت په وخت داسې پیښې کوي چې ورسره حالات خراب شي. ادارې وایي چې دغه لړکی وړاندې ورځو کې د دوو مذهبي ډلو عالمان لاهور کې وجلې شو. همدار اسپینډي کې یو بد پیښه شوې و او لا د هغې اوخ کې اوچې نه وي چې دوه ورځې وړاندې د پینډۍ په یوه امام بارګاه د ځان وژونکي برید هڅه وشوه چې پکې د دوو پولیسوالو په شمول درې مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې وایي چې د مختلفو فرقو او مسلکونو د مشرانو لخوا د صبر او برداشت د اپیلونو باوجود دا قسمه پیښې کیدل د دې خبرې اړخ ته اشاره ده چې یو بل قوت دا هر څه کول غواړي. نو داسې حالاتو کې د عام خلکو او مذهبي مشرانو سره سره حکومت او استخباراتي ادارو هم پکار دي چې دا قسمه خلکو باندې نظر وساتي او د ورانکاری او تحریکاری د پیښو د اول نه مخنیوي وکړي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په بلوچستان کې د کان کیندونکو د کار خرابوالي په اړه مقاله لیکلې ده. بل پلو فارن پالیسي مجلې د ایشیا فاونډیشن یو نظر پښتنه یا سروې په اړه لیکنه کړې ده. دا نظر پښتنه د افغانانو ملي فکر په اړه ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملي حامر سره اورو.
ڈان رسپانه لیکي په پاکستان کې داسې ډېر خلک دي چې د انرژي د زیاتیدونکو بحران نه متاثر دي او دا غوي ستونزې ریاست او ټولنې لپاره غورځولې دي. د رسپانه په خبره د خپل اواز پورته کولو او د شکایتونو د درج کولو لپاره دوی څه ذریعہ نه لري او په خاموشه سره مشکلات زغمي. رسپانه په بلوچستان کې د زرګونو کان کیندونکو ذکر کوي چې په خطرناکو حالاتو کې په ځمکه کې دننه په تیارو کې کار کوي او د ژوند مدعی اندازه تر 60 کالو پورې محدود شي. دوی ته د څه پناله کې داسې تکلیفونه پیدا شي چې نور خپل کار جاری نشي ساتلی. په بلوچستان کې د کان کیندونکو د کار د حالاتو په حق له د یو رپورټ تر مخه د دغو مزدورانو نه ناجایزه ګټه پورته کیږي. دوی ته ډېرې کمې پیسې ورکړل کیږي او حفاظتي اقدامات ورته نه وي برابر. رس پانلی کی په ملک د انرژي د بحران لامل د کویلې په طلب کې زیاتوالی ته په کتلو سره باید ریاست او ټولنه مناسب ګامونه پورته کړي. ډان رسپان زیاتوي په کاغذونو کې د دوی لپاره د حفاظت او سارنې سم نظام موجود دی چې د نشوالي په صورت کې یو کان بندېدلی شي، خو په اصل کې په حکومتي استازو د قانونو د مالکانو د اثر او رسوخ لامل د کان کیندونکو مزدورانو نه ناجایزه ګټه پورته کېدل دوام لري. رسپانه لیکي ریاست باید په دې لړکی خپل کردار ادا کړي او د مزدورانو د حقونو اتحادیه هم مخې ته راشي. بلخوا فارن پالیسی مجله د ایشیا فاونډیشن لخوا د یوې شوې سروې په حواله لیکي چې د روان کال د جولای په میاشت په 1400 افغان ولایتونو کې ترسره شوه. په دغه نظر پوښتنه کې د 9300 افغان نارینو نه چې 28% جوړیږي او له 8% ښځو نه پوښتنې شوې دي. یاد سروې په 14% ښاري سیمو او 18% کلیوالو سیمو کې شوې ده. دا د 2004 کال راهیسې د یادې ادارې لخوا په خپل ډول نه هم نظر پوښتنه ده چې د افغانانو کمی سوچ ښکاره کوي. رسپانه لیکي د امنیتي چارو د سپارلو پروسې ته په کتلو سره په افغانانو کې د شخصي امنیت په حق له د اندېښنې احساس د تیر کال په پرتله سخت کال سیوا شوی دی چې د 48% نه 59% ته جګ شوی دی. رسپانه د دې لامل د ولسي وګړو د وژنې په شمېر کې زیاتوالی ښایي. بلخوا په عین حال کې نظر پوښتنه ښایي چې په افغان امنیتي سرتېرو باندې د ولس اعتماد په زیاتېدو دی. هغه خلک چې دا ګڼي چې افغان ملي پوځ د ملک امنیتي حالات په ښه کولو کې مرسته کوي، شمېر یې په 2012 کې د 80% په پرتله سخت کال 90% ته سیوا شوی دی، خو بیا 80% خلک اوس هم دا ګڼي چې امنیتي ځواکونو ته به بیا هم د بهرني مرستې ضرورت وي. رسپانه په سروې کې د ډاډ وړ خبره په ګوته کوي چې په پوښتل شوو کسانو کې 55% دا هیله ښکاره کړې ده چې د 2014 انتخابات به د دوی په ژوند کې ښه بدلون راولي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له ملیحا میرزاده واوریدل. د بی بی سي پر ویبپاڼه د افغانستان په اړه د خبریال داود اعظمي مقاله خبره شوې. په دې مقاله کې راغلي چې ورځ مخکې چې برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کامرون افغانستان ته تللی و، نو هلته وویل برتانوي پوځیان به هغه وخت له افغانستانه وځي چې هلته د امنیت مخه ترلاسه شي. په دې مقاله کې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته پام شوی دی. تفصیل له پامیر ساحل اورو.
خبریال او شنونکی داود اعظمی لیکي د افغانستان تر ټولو لوی ننګونه د امنیت هغه ده. دی وايي دا رښتیا دي چې القاعده وسلوال ډله له افغانستانه ایستل شوې ده، خو طالبان لا هم موجود دي. وسلوال طالبان لا هم د افغانستان په جنوب او ختیځ کې فعاله او دا چې پر ځنو ځایونو کنټرول لري. نړیوالې ټولنې د افغان ملي امنیتي سرتیرو شمیر 3.5 لک ته رسولی دی، خو چې د روان کال په جون کې بهرنیو سرتیرو د امنیت چارې افغانانو ته وسپارلې، نو د افغان ملي امنیتي سرتیرو مرګ ژوبله خورا زیاته شوه. په تاوتریخوالي کې د افغان روسي وګړو مرګ ژوبله هم زیاته ده او د ملګرو ملتونو اټکل تر مخه روان کال په هغه هیواد کې 2200 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 15000 ژوبل شوي دي. داود اعظمي وایي دویمه لویه ننګونه په افغانستان کې د اپینو د پیداوار هغه ده. تر 2001 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د نشئی موادو پیداوار زیات شوی دی. افغانستان لا هم د نړۍ 90% اپین تولیدوي. پر دې سربیره چې په هغه هیواد کې د کوکنارو کښت مخنیوي هلې ځلې شوې دي، خو سږ کال د دې کښت ریکارډ صدې ته ورسید. د کوکنارو کښت وسلوالو ته پیسې برابروي. هر کال وسلوال د کوکنارو له کروندګرانو شاوخوا 100 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د داود اعظمي په اند د اقتصاد خرابوالی د افغانستان درېمه لویه ننګونه ده. په تیرو 12 کالونو کې افغانستان له نړۍ په اربونه یا میلیاردونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په هغه هیواد کې په زرګونه کیلومتره سړکونه جوړ شوي او د روغتیا څانګه رغول شوې ده. په هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه د موبایل ټلیفون شمیرې اخیستل شوي دي. د افغانستان نفوس 1.5 میلیونه دی، خو پر دې سربیره افغانستان د نړۍ له بېوزلو او غریبو هیوادونو یو دی. داود اعظمي وایي د افغانستان دولتي او حکومتي ادارې 2 لسیزې پخوا ټولې ړنګې شوې وې. دا ادارې بیا جوړې کړل شوې. خود حکومتداري کموالی او بده حکومتداري د هیواد په ډېرو برخو کې لیدل کېږي. د شفافیت نړیوال ادارې سک کال هم په خپل رپورت کې وویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې پکې اداري فساد ډیر زیات دی. داود اعظمی وایي په افغانستان کې د سولې خبرو هلې ځلې هم وشوې خو هیڅ ښکاره بریا یې ترلاسه نه کړه. دا عمل اوس تش په نوم پاتې دی. د ده په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا هم په بشپړه توګه سم نه دی او له ښځو سره توپیر پالل کیږي او ورسره تاوتریخوالی کیږي. داود اعظمی زیاتوي لا هم د قانون واکمنی او هر کس ته د انصاف رسیدل په افغانستان کې نه دی ممکن.
د افغانستان په اړه مو د داود اعظمی مقاله له پامیر ساحل اوریدله. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا او برخو د نجونو بیلابیلو لوبو پرانیستو غونډه شوې ده. په دې لوبو کې د صوبې له او برخو 200 زده کوونکي ونډه اخلي. د لوبو منتظمین وایي دوی پېښور ته د ورغلو نجونو د اوسېدو خوراک شاک پوره بندوبست کړی دی. دوی په خبره دوی نجونو ته پوره امنیت ورکوي او ځای په ځای له پولیسو سره استخباراتي کارکوونکي هم موجود دي. نور په دې رپورت کې اورو.
پېښور قیوم سټیډیم کې د خیبر پښتونخوا د اوو ریجنز چې پکې د پېښور، سوات، ملکن، کوهاټ، ډېر اسماعیل خان، بنو او هزارې زنانه لوبغاړي ګډون کوي د دستورې پرانسته وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د لوبو صوبای وزیر محمود خان او د لوبو محکمې نور چارواکو ګډون وکړلو. د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایرکټر غزال غزنوي مشال لیډو ته وایي چې دوی په پښتونخوا سیمه کې د جنکو د لوبو د پرمختګ لپاره پوره پوره هلې ځلې کوي لګیا دي او دا چې په دې سیمه کې د زنانه لوبې او د دوی په دې کې ګډون ډېر اهمیت لري.
خبر ادا دا کنه چې سپورتس او ایجوکیشن د دواړو سات سات شه دي. کوم ځکه چې ایجوکیشن ده هغه ځکه سپورتس مست ده. د دې جی پروموشن خو مونږه تر تاسو کالو نه جاري کړی دي. نن چې د تاسو دوم راغټ پارټیسیپیشن ویني یعنی غټ سب پارټیسیپیشن مطلب دا دی چې هر ریجن نا کسان راو رسینو دي. مطلب دا دی چې کونه کونه ته زمونږه واسطه لید نو ان شاء الله دا شی بجاري وي او سټپ بای سټپ پدا څنګه چې تاسو اوستا ترکیو کته دا بنو مخکې سي څنګه چې تاسو د
د بنو سره تعلق لرونکي د سکواش لوبغاړي سادیا وایي چې باید په پښتونخوا کې د زنانو لوبو د پرمختګ لپاره داسې حالې ځلې بیا بیا وشي.
زه د دې په اړه ډېر زیات خوشاله یم چې داسې ایونت دلته کیږي. داسې ایونت دلته کیږي نو د خلکو ذهن نه بدا اوسې دلته هدګردي د جنکه بهر نه وتی شي کورونه دلته داسې ایونت کیږي نورم نو دا وړي رخه هغه د زمونږ لپاره یو خوش عین خبرې د ایونت نورم د سیو شو جنکه به کورونه راځي. تعلیم سره سره د سپورت سم ډېر ضروری ځکه چې وي خالي دماغ د شیطان کور نو د چې تاسو سپورت سره تر شر تاسو هر غلط کار نه پاتې شئ. مایند اگر نیگیټیو نه شي همیشه تاسو پوزېټیو اوسئ او بل تاسو صحت خي او دې سره بل دا چې معاشرم خکېږي دې سره
دا چې د دې لوبغاړو لپاره د تنظیم او د ویل لپاره د امنیت سره ګامونه پورته کړی شي ودی. نو د قیوم سټیډیم انچارج او د سکواش کوچ جعفر شاوای
د کوم شمن چرغ دې لکه تګ ارسه مونږ باندې دې ریش مونږ باندې دې هر فیسیلټی لګې دې موږ پروایډ کړې چې کله موږ سره اویلیبل ده. سکیورټي والا ان ټول پولیس والا بار ولر دې ګیټ باندې ولر دې ول ته انټيليجنس والا ته جامو کې ناستي کوم چې چوي هغه راغلې دې باندې سره پینځو شه پور دلته ناستي او تقریبا دې شه پور مونږ بار په ګډون باندې تعینات کړې دي چې موږ یو لږ خو پیس ماحول کې شي دا چې زموږ سم په ټول دنیا کې دا د چې کې بيګه د شتګردي موږ شو کول غوړ چې بيګه د شتګردي زکه موږ د فیمل ولس کو چې خو ته په تور کې بيګه د شتګردي موږ امن پسند خلک یو امن غوړ او امن ورکو.
یادونه ولدا چې د لوبو کې د خیبر پښتونخوا د وو ریجنز نه هو شه 200 زنانه لوبغاړي ګډون کوي. د کې شپارلس کیمونه دي او دا به د روان کال د جولای میاشتې پورې دوام لري.
او د خیبر پښتونخوا په شبکه در او شاوخوا سیمو کې د غنو وټ پایل سوی دی. کروندګران سار وختي خپل پټوي ته ځي په خپل خرو کې جاوې تړي او وټ کوي. دوی د وټ په ذریعہ خپل سروي ته خواړه برابروي. د وټونو کار تر څلو میاشتو روان وي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په شبقدر او خوشا سیمو کې د غنو وټونه شروع شوه چې ځای کروندګر اوله سحر وختي پاسي د زمیداری جامع غوندي درانه او د گیټو پوری لوی لوی بوټان پخپو کړی لورونه او پړی هم لزان سره واخلي او په خرو کجاوی او یا گاډي وتړي او د غنو پټو ته لاړ شي. چیرته چې د غنو درې بولونه تر د غانې پوری ګندر سوالو د دې طریقې کار ته وټ ویل شي دوی تر سره کړی او خپل سرول خوراک پیدا کړی.
نو مې اشمل دې نو مونږ درې بجې به نیمې بجې داسې څلور بجې را پاسو د شپې مونږ خپل مونږ او د سوکو د هغې نه وروسته را روان شو. نور چې خېږي نو مونږ نو تر رسېدلي او لګي و لو کوو که بیا په سپینولو شروع وکړو او د سپینولو وروسته ګېډې وتړو ګېډې نه بیا وروسته چې یا په ریړو کې وړو او یا په ګوړو هغه استرالیا ته استرالیا ته غورځو.
د مټې مغول خېلو په لار کې سهار وختي نورو تنانو هم وټ کاوه. په دې سیمه کې لږ زیات 80% خلک ګني کوي او د وټونو د موسم تر څلورو میاشتو پورې جاري وي خو د وټونو کار څومره ګران دی. دی
نورشاد علی لا 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 سن موسی ایک بھائی پتر باندې پلرون باندې سرګم پکې غوسی دا مخ دا تر پکې غوسی غوګونه غوسی دا زمو مشکلات او دا ور زمو خمخ زمو واری دا بخمخ واسو دا بورو ګړې ما باندې تل یار صاحب باندې کی زمو مجبورن مال دی مال ساتو مال لپاره هغه چې زګه موږ لپاره کوم غتی چیز کو
یو سپینګری یار محمد خان ول چې شپک سروي ساتلی دی او هغه له پدی غنو کې خوراک پیدا کوي نو په یو جرب غنو کې به سمره تنن په کار بوخت وي
دا بجی یار یو جرب خو به زیات پی یار جیب تقریبا چې دا 15 لښ پاره پی وي
یو جرب
او جی پیو
او
جی او جی دې چې موږ ته دا غټه چې موږ مال لو غيام نشته موږ غیا لراغلو دا موږ غیا دا خو لا موږ دلته لند دا خو موږ ماټه پورې لری لری دا خرګاړو کیو دا خرګاړي مروستین دغه دی ولاړ نن دا به موږ وخت تقریبا چې دا به هفته غیا نه نورم
عابد خان د اتم جمعات زده کول کې دی هغه وای چې زیاتره وختونه پلار او ورور وټون له راضي خو هغه چې نوی نو د کور د سرو خوراک پیدا کول بیا د هغه په ذمہ وي
ولا پلار می بیمار ورور می بیمار نو بس مالو کې غیر پاره پندل کوم ولا دو سروي دي نه بس یو ورځ د سکول پدې نه خرابي مشکل دا چې ریبل غوړی او سپینول غوړی به ګیره کول غوړی چلول غوړ ما ته بهغه مشکل چې بس ګیره ادب کې څه هرتي دي لي ولا مان ته لای نه شم دي
د پټو نه دا غني یا خو نږدې غنو توړل شي چیرته چتري ګوړه جوړول شي او یا بیا د غنو مل یعنی شوګر مل له په بای ورکول شي چې د کروندګرو په وینا پروس کال د غنو د یو منرخ 200 او 200 روپۍ مقرر وو او ممکنه ده چې سک کال د قیمت زیات شي
په شپ کادر کې د وټ پیل دل په دغه رپورت اورید نن پتان د هلي کې د خیبر پښتونخوا د عوام نیشنل ګوند صوبای سملې غړي یاسمین پرمحمد مرکلرو چې په سیاست د پښتونو رول په اړه خبرې کوي راځي فرخند وزیر زخه تاندې هلي وورو
پوتان دی اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم د نن په پروګرام کې به واوري د خیبر پښتونخوا د عوامي نیشنل ګوند صوبایي اسمبلی د غړي یاسمین پیر محمد خبري چوي
د خځلای شي خو د خځو لپاره به आवाज وکړي کی او مطلب خځو ته به یو لارم کولو
د خیبر پښتونخوا د عوامي نیشنل ګوند د 400 نه د صوبایي اسمبلی غړي یاسمین پیر محمد د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري هغه وایي باید خځې په سیاست کې برخه واخلي دا چې د خځو په سیاست کې راتګ څومره ضروری دی او دې سره ټولنې ته څه ګټه رسیږي په ځواب کې یاسمین پیر محمد وایي
زه خو سیاست ته د داسې کورنۍ سره تعلق لرم چې هغه زما پلار نیکه او ټول په سیاست او زما تعلق د چارسدې د عثمان زوی م د پیر محمد خان چې دی دا زمان سره چې لګي دا زما د والد صاحب دی او زما والد صاحب هم په سیاست کې وو زمونږ نیکه هم په سیاست کې وو مطلب ټول کورنۍ زمونږ په سیاست کې وو نو بس زم بس په دې دغه کې رااله
دا چې خځه غړي آیا په اسمبلی کې په یو مسله په بحث کې برخه اخلي او کنه او بیا سړی د خځو خبرو او رائے ته څومره اهمیت ورکوي په جواب کې یاسمین پیر محمد وایي
او بالکل ځکه چې څنګه د سړو د غږ حق په یو معاشره کې او خپل لږ کې دا یو حیثیت دی نو دا چې د خځو باندې د خځو راشي خو د خځو لپاره به आवाज وکړي کی او مطلب خځو ته به یو لارم کولو شي خځو ته به دا معلومه شي چې یره نو دا مخکې خځو لاړه سیاست کې په سیاست کې ستنيشته زما چې د خو خو کورونو خځو روزي او موږ چې د موږ خلک په پښتو کې وتوي چې پرددارې کدا پرددارې خځو راوته سیاست ته او دی په دې کې دا غشونه دا ورستنی کلچ زمونږ د دې ته بغوري او راتو کې به تاسو دا نه پیخي زما په خیال باندې آلته کوم چې څنګه مطلب د یو چیز باندې سبا سکولي او دا غي راځي سه حقیقت یو حقیقت څو کوی نو هغه ته خامخا اهمیت ورکړي دي شي او چې دا حقیقت نه ته اخوا شلای ته بالکل اهمیت نه زور کوم نه سړی ورکړي د خوځو چې کوم حقیقت دی کنه او هغه خصه په هغه باندې باس کوي نو هغه حدا او چې حقیقت دی او چې حقیقت نه خزم اخوا کیږي نو هغه ته په خپل بیا اهمیت څوک نه ورکړي یره یو خوځو چې په یو معاشره کې اوسي مثلا زبر د تخپل او ما زمونږ د دوی چې فرش کې زده چرسدي دوت مانزو د سواد د دې خوځو د مثلا نه تقریبا د خبره ما نو په دې باندې چې دغه راځي نو خامخا به ته پاره باندې به نام کول شي او زور باندې ور کول شي چې دا داسې چې دا ټکټي او دا دې ته دا داسې پکار دي نو خامخا به ته دا غي دغه کې بیا بچو د پاره به پاسه او دا غي د پاره به आवाज چته
یاسمین پیر محمد د چارسدی اوسیدونکو د سواد تواد شوی. د دې سوال په جواب کې چې د خیبر پختونخوا په کومه سیمه کې د نجونو تعلیمي شرح زیاته ده او د کوم ځای نه زیاتې ښځې سیاست ته راغلي، په جواب کې دا وایي
ډېر د تعلیم شرح چې وګوري مونږ خلک خو اکثر دا سوچ کوو چې یاره سواد ډېر پسماندہ علاقه ده، په دې کې به د ښځو تعلیم وي او چار سدی سائڈ تو دی سی جو کوت مازو کے اور رزلٹ کیو دی کی بھئی خدا غلط تھا بیٹا چیز دی سے شرم تعلق لارم او سات شرم تعلق لارم مطلب دل تے زما پلار گنے دا تے پلار کور می دی او ال تک می دا خاول کور دی نو زما پ خیال مان دے سوات خلے چ دی اغا پ تعلیم مان دے دی زیات مہین پر نسبت کتا سے اگورے ڈاکٹر دگ تلاڈ شے یا سبل ڈپارٹمنٹ یا بل پیشے تلاڈ شن کو تاس عبر اے کی دسپات خلق دیر مختی دی پر نسبت زمنگ دا چار سدی او دو مانزو دا رزو مطلب دا دی الکے باقی پا سیاست کی دا خود را تک کی دیر نو نن سوا سوابے چی دا پٹافتا کو تاس عبر اے نمخ کی او سو کسانے وے اوز دا سوابے بو اندیر کسانے راغی دی دی اور اگر ایم پی اگانیم دی بگر سی دا چار سدین با عمر زیرا دا غدی خبر پور اس پک اخری دا سوات نا عم دو کسانی روتی دی چی اغشتا دی سیاست کرا لی مخی لکا نوی او بتا سپتی یو منی دی او یو ایم پی اینا یو وسر زمجمہ
دا چی په سواد کې اوس تنجونو د تعلیم سره صورتحال دی او خزی اوس لکه د تیر وخت پرنګ کار کولی شي او کنه دا وای
بالکل ذکر چې په سواد کې اوس کافی امن راغلی دی په تاسو وګورئ نو دی په دې سټی ایریا کې مطلب په خو کې دی چې نن سبا حالات ډیر خراب دي او د هغه په نسبت شکر الحمدلله په سواد کې ډیر زیات حالات ښه دي ماشومان چې کوم دي خپل سکولونه ته ځي ډاکټران خپل سپټالونه ته ځي او ټیچران لکه هر یو محکمه کې خپل کسانی کې دي نو هغه خپل خپل ډیوټیانو لذي او ځینې کې خپل سبقونه لنتي او هلته شکر دی پوره امن دی او په نسبت د سوار دي ځینې کې حالات خراب دي
وخت نه یو ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ ملا شو هغه د لاس اوس دوه جینې کې اسکول ته روانې دي چې دې خلکو د ذهنونو کې دی هغه رایس کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې
تاسو لپاره د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله
یاسمین پیر محمد سواد زړونو ته یو ډاکټر سره واده کړي او شپږ بچی دي دا چې د اسنګ پخپل کورنی او سیاسي ژوند کې توازن ساتي او آیا د دې کورنۍ لدې سره په کار کې مرسته کوي کنه دا وایي
یار زما سوادی چې شوی دی نو زما خاون چې هغه ډاکټر او کارډیالوجیست دی او هم د یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري چې هغه زما د پارټۍ سره تعلق لرلو باقي زما د خیر سره شپږ بچی دي درې لکان دي درې جنکې دي او الله تعالی لاک لاک شکر دی درې جنکې زما ډاکټرانی دي او دو الکان ډاکټران دي او یو اخري دوی چې زما د هغه ام بي بي اس تربیت کړي نو د خاون له طرف نه ما سره پورا مرسته ده پورا خیال زما ساتي لکه د بچو په باره کې زما هغه ټول دغه چې په دی هغه هغې ته ګوري چې یاره دې په داسې سي ضرورت دی یا څه تکلیف دی د هغې ما سره زما د خاون پورا پورا مرسته ده
یاسمین پیر محمد د عوامي نشل ګوند سره تعلق لري هغه یو خزه او یو مور هم ده د دې سوال په جواب کې چې خزه څنګه خپل کار او د بچو تربیت وکړي او څنګه دغه دواړه کارونه په خشان سره ورسوي په جواب کې یاسمین پیر محمد وایي یې زه خو پښتنو خويندو ته دا خاص کوم چې
دا اول نا خپل کور چې دی کنه دا آبادو چې دی په دې باندې سات هغه ور کول پکاري توجه یا بچی چې دی چې بچی ته پیدا کې نو د بچی د مستقبل د بچی د تعلیم هغه خپل ځان به بچی ته وقف کې هغه بچی به ته کامیابې اګه ته په خپل دغه دې سری یو خزه چې نه هغه جابم کولی شي او هغه خپل بچی ته هغه اهمیت هم ورکولی شي عمدہ خاون کو خیال ساتلی شي عمدہ خپل کو خیال ساتلی شي گورنر ادا اگر باہر خیال کی زان رسی اگے فرض دے اور ہر یہ رخی خزی مانده چی با دکیری دا اغی نمخ کری دا سوچ کئی چی دا زمواریانی با پما رایجی او زبدا کوما
او اس هم یو بل ریپورٹ په افغانستان کې په 2014 کال کې ک یو خال دغه هواد د نړیوال سوکونو د وټلو ورستو د امنیتی وظیفې په اړه خبرې کیږي. نو بل خو نړیواله اداره اکسفیم په خپل یو ریپورت کې وایي کې د شی په دغه هواد کې په راتلونکو کې د خزو مسلې لا پسې زیات شي. په پکتیا ولایت کې د خزو د ریاست په خوانې مشره حلیمه خزان وایي د نړیوالو د وټلو ورستو به مسلې وي، خو یو افغان میرمن د دغه زیات لټولنیزو بندیزونو او ستونزو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو یو فعال پلوشه حسن د خپل اندیښنو په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره،
زموږ یو اندیښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټې اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی.
په دغه هیواد کې د تیرو لسو کلونو جګړې د ښځو ژوند هم تر ټولو زیات متاثره کړی. په تیرو وختونو کې نجونې نه یوازې د سکولونو نه منع کړل شوې، بلکې د هغوی په کار روزګار او تګ راتګ هم بندیزونه ولګول شول، او په روانه جګړه کې هم ښځو تر ټولو زیات بیلات کړي. که څه هم په افغانستان کې ښځې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي وایي په ښاري سیمو کې د نجونو او ښځو ژوند وده کړي. په افغانستان کې کارکونکي خزه دا هم وایي تر سوچ پټولنه کې تعلیم نه وي عام شوه د خزو پر ضد تشدد او دوی ته د بنیادی سہولتونو د نه ورکولو مسلې نشي هوارې دي. حلیمه خزان وایي
او بیا قانون دې لري تر څو لري وو کمنه دې په دې دی دا هغه کوي دوه خپل وو دې او خو خو مخصر د څه قانون دې مهم دا مو دې او رایا کې دې د ګروست پاتې دې دې څه ده څه دې دوه د دستور ته او څه دې هم نه څه لګا ما مو څه څه دا بیا مو دښمن هغه چی ځان څنګه وو ګو دې دا څنګه نو بیا هم خاله خزو ستون دې خدای نه خاصه دې دې مقاصد وټاله دې او خو فعلا خلک دې ښه نظر دې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي دوی به د 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، او باید افغان حکومت هم په دې لړ کې خپل رول سرته ورسوي. د یوناما مشر یان کوبش په کابل کې د ښځو فعالینو سره په خبرو کې دا ویلي، دوی به په راتلونکو کې خپلې دا هڅې جاري ساتي چې افغان میرمنې خپلو بنیادي حقونو ته لاسرسی ولري. کوبش وویل دوی د افغان ټولنې د رواجونو او قدرونو درناوی کوي، خو ورسره دا هم یقیني کول غواړي افغان میرمنې په دغه هیواد کې ځان خوندي احساس کړي. دا وخت دی اونې تان دی اهلي خبرونه. ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خوده پامان.
Shine.